پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او نړیوالې ټولنې له افغانستان غوښتي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي. کابل سوی نړیوال په دقیق ډول څرنګه له فساد سره مبارزه غواړي؟ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر تازه څرګندونې هم په دې ارتباط تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې پر ملکیانو بریدونه باید ودرول شي. غزنی کې موټر بم برید د ملي اردو درې سرتیري وژلي او د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو لخوا وژل شوی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې پر ملکیانو بریدونه ودروي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا یو څېړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اداره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم کې
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
په وروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سازوالۍ ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د سازوالۍ ترڅنګ هدفي وژنې په کلکه غندلې دي. د دغو هدفي وژنو په لړ کې د نومبر پر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم ووژل شو. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي برید د شپې په 12 بجو د اندړو ولسوالۍ په مولانه بابا سیمه کې شوی.
یو همبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسوي د بیدارو امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې هغه انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلی دي، دوه زخمیان دي.
جمعزاده وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې دغه مرکز ته څیرمه د محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا د مازدا موټر په واسطه یو بل برید هم وکړي، خو دغه موټر نه دی چاودلی او د ملي اردو د ځواکونو لاسته ورغلی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان ښار کې هدف ګرځېدلی. په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي فضل ربی د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې په جیو نیوز کې هم کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او کورنۍ وایي چې له هیچا سره یې کومه دښمني نه درلوده. پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې یې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې د غلیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایران غوښتنه کړې چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې ایران کې پراخه کچه خلک اعدام شول چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېده. اعدام شوي کسان تر ډېره د ایران د مجاهدین خلق پلویان وو. فعالان وایي هغه مهال زرګونه کسان له محاکمې پرته په دار وزړول شول. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید استن دفاع وزارت ته ونوموه. استن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی د سنا جرګې لخوا تایید شو لومړی افریقای الاصله امریکایی به وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه به دنده ترسره کوي. منتخب ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنرال استن د خدمت پر مهال هم په سپینه ماڼۍ او هم له امریکایي ځواکونو سره په بهر کې خپله بېمثاله رهبري او شخصیت ښکاره کړی. وشپېته کلن لوید استن په ویسټ پوینټ کې د امریکا په پوځي اکیډمۍ کې زده کړې کړي او یو څلوېښت کاله په پوځ کې پاتې شوی دی. هغه په 2012 کال کې لومړنی تور پوستی و چې د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو. د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ له ازمایښتي الوتنې بیرته لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس ایکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تکزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې له الوتنې منصرفه کړای شوه. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس ایکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو هڅه وکړي، خو دغه شرکت پر خپل وی پانه لیکلی چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس ایکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلې دي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یوازې 150 متره وه. او د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بیګاش په شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لالیګا یا هسپانیې استازي بارسلونا ته ماته ورکړه. د یوونتوس دوه ګولونه کریستیانو رونالډو وهل. هغه تر لوبې وروسته په خپل ټویټر لیکلی، په کمپ نو کې د یو تر ټولو ښې لوبډلې په وړاندې لوبه تل ستونزمنه وه، خو موږ نن د اتلانو یو ټیم وو. رونالډو له دې مخکې د اتلانو په لیګ کې د بارسلونا په وړاندې په 50 سیالیو کې ګول نه و وهلی، خو بېګا وتوانېده دوه ګولونه ووهي او خپل ټیم بریا ته ورسوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند وای
ورسته ګامې فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمشنران بلري.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست له افغان حکومت غوښتي دي چې له فساد سره هڅې ګړندۍ کړي. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې په ملکي روغتون کې د کورونا ناروغانو درملنه کیږي.
ویره لرم چې یا مې مریض اختنه سي په کورونا یا زه اختنه سم.
د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانې خپرونې تر یوې بجې اورېدل شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارش د افیر راس ویلسن تمشکر کړی ده چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپلې ژمنې پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوپ ورکړي. د شاغلی ویلسن د دې څرګندونو جزئیات له کابله له ناجی صافی څخه اور.
شیبر صاحب ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارز افیر راس ویلسن د اداري فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. خغلی ویلسن نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، متحده ایالات تمه لري چې د افغانستان حکومت به د اداري فساد پر وړاندې معنا لرونکي مبارزه وکړي او دغه مبارزې ته به لومړیتوب ورکولو سره رونتیا او حساب ورکونه عملی کړي. خغلی ویلسن ویلي چې د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ په دې برخه کې د سرګندې پایلې په معنا ده چې دا به د خلکو پراخ ملاتړ رامنځته کړي، افغانستان به پیاوړی کړي او همدارنګه نړیواله ټولنه به ډاډه کړي چې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې په فراخ فساد ککړ بلل شوی. سکل فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې وی ورسپانی او مسول مدیر د رونتیا نړیوال سازمان لوري د فساد سره د مبارزې جایزه هم تر لاسه کړه. په ورته وخت کې د افغانستان د رونتیا د سار بنسټ مشر ویلی چې افغانستان او د افغان حکومت د فساد کچه د راټیټولو په برخه کې د پام وړ لسر وړنی نه لري. د نوموړي په وینا حکومت باید له فساد سره مبارزه خپل لومړی تو توب وګرځوي. د خغلی اکرام افزلی په وینا هغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم خکته پورته کیږي، د دې لپاره چې فساد شته په سمه توګه نه لګول کیږي، د پروژو کیفیت ټیټ دی چې بلاخره د نړیوالو مرستو ګټه یوازې څو کسانو او ډلو ته رسیږي. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون ویلي چې د فساد پیښې به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. بلی شیبر صاحب،
مننه. نجی صاحب، و موریدل چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس او ویلسن په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې له افغان حکومت چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نومبر په 14مه د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې وکړي او له افغانستان سره یې تباندې 13 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره باید مبارزه ګړندې کړي. په دې اړه په روان خبرونه کې وړاندې لوي خبرتیا او وروسته په تفصیل یو راپور لرو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورسته. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یو له اساسي غوښتنو څخه ده، هغه غوښتنه چې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانونو استازیو د نومبر په 14مه د جنیوا په کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار پرې وکړ او د خپلو مرستو دوام پر همدې مسلې او د خپلو مرستو دوام له دې مسلې سره مشروط وګڼه. آیا د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړي؟ په دې اړه تفصیلي راپور فریبا ظاهر لري. د راپور په پیل کې یو عام وګړی خپلې څرګندونه لري.
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغیز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه آدمی پیسې اخیستل کیږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کیږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمندی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي، بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغیز نه دی پاتې شوی.
چې زم د ځوان په صفت د حالت څخه کړیږم او کچیري وظیفه لاسته نه راوړم، نو د کمتری احساس بکوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي رادیو ته وویل:
پساب د خو د داسول افغانستان پساب روان کړ، تو خدای ته د دې ته کړو چې څونه پیسې راغله. په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټه وکړه؟ خو نو سره کونه جوړ شو، نو پلونه جوړ شو، نو دندونه جوړ شو. دا سر چپا دې مونږ مشران روان دي، دا ته وړ وړ دندونه په داسو کې جوړ شي وای. دا غدي مونږ نو بوالې ایران پاکستان ته تللې. پساب خو دې چې لکینه لري وخت
هم د فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرستکونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرستکونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا د فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصر لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیدا کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرېختینو هڅو، د نشي موادو د کارولو پر منع کېدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
And steps towards self-reliance.
پامپیو همدار زیاته کړ چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتون کې یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مدي. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې یو شر څلور میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد مبارزې تر څنګ ښه حکومتولي هم مهمه بلل ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپیلاینن د ژنیو کنفرانس ته په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens for managing
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکې دي. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطحه لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پښتانه دا چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بلاخره څو ورځې د مخه د ژنیو کانفرنس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان شول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل د مخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید یو ورستۍ ګامې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمشنران بلري. همدارنګه د بازرسي اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي او عملا اقدامات کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار څه مود وړاندې امریکایي چارواکو ته پیولي کې ویلي وو چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډ په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیو تر کانفرنس د مخه لیکلی وو، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه غوښتي چې خپل مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروط کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه شکل له 1.14 امتیاز ترلاسه کړی وو او له 1.8 هیوادونو څخه په 1.3 کتار کې راغلی وو. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړوي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل:
دا چې ول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادې ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقې تجربې شته. په دې لاندې موده کې کچېرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم چې فساد ډېر ژر له بینه لاړ. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې د خلکو رول هم مهم وبلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاری د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلاسول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي، نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
د اقتصادي ودې لپاره له فساد سره مبارزه اړینه ده. اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورونا لامل نه وړ اقتصادي وضعیت ته په کتو مالیاتي جریمه معاف شوې دي. دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې خصوصي سکتور سره د مرستې په موخه کابینه دا پریکړه کړې. خغلی مسجد زیاته کړه هغه مالی ورکوونکي چې د روانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کولو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. د نوموړي په خبره داسې ډېر کسان شته چې خپله مالیه دولت ته نه ده سپارلې، نو پکار ده چې د دې امتیازه برخمن او خپله اصلي مالیه پرې کړي. یو شمیر ترانسپورتي او د بار چلونې شرکتونو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې دولت وزارت دوی ته د کرایو د نه ورکړې له امله د دې وزارت پر وړاندې نن سوله ییز لاریون وکړ. د شهاب نبین ترانسپورتي شرکت مسؤول منصور الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت څه موده وړاندې له دغه وزارت سره زیانمنو سیمو ته د موادو رسولو رسمي تړون لاسلیک کړ. د نوموړي په وینا د څو میاشتو په تېرېدو لا هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت دوی ته د کرایې پیسې نه دی ورکړي. منصور الدین وایي چې په نننۍ لاریون کې له لسو زیاتو شرکتونو ګډون کړی و او د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. د نوموړي په خبره یاد وزارت د ترانسپورتي شرکتونو 115 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی چې ژر رسیدنه ورته ونه شي نو د دغه وزارت په وړاندې به اعتراضیه خیمه ووهي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.95 افغانۍ پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.01 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 0.40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3.30 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.78 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن د پوځ او متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. آستن یو وخت په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده. د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د دسمبر پر 8 نیټه د امریکا منتخب ولسمشر وویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینټاګون چاري متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. که څه هم د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري، آستن د څلورو ستورو جنرال دی. که چیرې سنا تایید کړي، دغه 18 کلن جنرال به لومړنی تور پوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر به د دفاع وزیر بوي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې وو او یا هم له هیواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپل وتلې رهبري، شخصیت او د قومندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همدارز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د دې خبره کولای سي لاغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هیواد هم د اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بلل چې بیلابیل ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډیر پیچلي او غیزناک عملیاتونه تنظیم کړې دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیل کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او حمله عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل استلیات کړې دي. جنرال آستن یو 40 کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی دی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لمړنۍ تور پوستي مرستيال هم پاتې شوی. مخکې لدی چې په 2014 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمانداني مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي به د سنا مجلس تایید ته اړتیا ولري. شاید دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینټاګون په ملکی مشري باوري دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به دغه جنرال له تایید سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید د هغه قانون مستثنا کړي چې وایي د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکی کس وکړي او که په خواني پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لشت لږه وکاله د مخه له پوځي خدمته وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه محل ورته استثناء راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د دفاع وزیر او ټاکل شو.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې روغتیایي کارکونکو د ولایتي چارواکو هغه پریکړه اندیشمن کړی دی چې په کورونا وایروس سخت ناروغان له نورو ناروغانو سره په یو روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکونکو وای دا چاره نور ناروغان او د هغوی سره مله د کورنۍ غړي هم ممکن په کورونا اخته کړي. نور جزئیات له ترن کوټه د شریف الله شرافت پر راپور کې.
دمګړی په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نشي لري باید د ترن کوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نور ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایت یو شمیر روغتیایي کارکونکي وایي دې چاري په لوی لاس په کورونا وایروس دخته کېدو لپاره شرایط برابر کړی دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځنګړی شوی وو، خو د روغتیایي کارکونکو په وینا ولایتي او مرکزی چارواکو په لوی لاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځنګړی شوی روغتون شزینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کوی دینو نسکه کړ ناروغانی په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یو چات لاندې په یو ودانې کې بستر کړه.
غیر تخنیکی خبره ده، هم غیر مسلکی کار ده، په دې خطر باندې چې
د روزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر ضیاء الرحمن یزید د لوړپوړو چارواکو د اقدام د روغتیایي اصولو خلاف عمل بولی.
په کار په دا و چې باید د مسلکي د نگانو په کار دا و چې باید د کورونا لپاره یو جلا ځای مشخص شوی چې هلته نه نورو ناروغانو مراجعه کولی او نه هم لکه عامو خلکو، چونکې دلته ولایتي شبخانه ده، باید داسې یو محیط اوسیږي چې هغه د عامو خلکو څخه لرې اوسیږي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخ یوای د اورزګان لوالی او کابل کې د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون وداني تراغلي له هغه رئیس په ترنکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40 سلنه زیات شوی دی. نو موري واي په هم جنې ژوند ورځو کې د کورونا ته مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم پکې شامل دي. یو شمیر هغه کسان چې په نورو ناروغي لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وایي ویره لري چې دوی هم په کورونا وایروس اخته نشي. دی وای په یو روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یو جماعت کې وسره لمنځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا وارد کې بستر بار بار مریدل چې هغه راځي دغه وارد مریضان سره ګرځي او په وزن سره مناسبه ولاړ لري. کچیر د ورته چې دلته مریضان دوی باندې بد غذا کې بد تاثیر کې ټولې ماته دلته مریضان نو دا ډیر بد غذا په مریضان او په وزن ډول باندې.
زه زلمنه محمد یم د چری ولایت سدین کې. ویره لرم چې یم مریض اختانه سي په کورونا یا زختانه سم دا بیا کورته مجد کورته ډیر په مل دی په کور کې ډیر کسانان دي چې په دې نارغه باندې اختانه سي بیا دا نارغه ډیر یو بل ډیر ژر انتقالي ری چې څوک اختانه سي غشتنه مداد چې بیل ځای ورته پیدا کې چې د نارغان سلری وسی د ډاکټر د نارغان دی په سبخانه کې باید دی کورونا چخته سي دی مرزان ته باید تنازی برابر کی.
مانو مجید محمد یو پر خو د سپت خار د کړی باید وو غړو چې سره جلا چې تو پیر ورک وسی دا کار یعنی دا خطرناک مریضی ده نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د ستونزې تاییدوي، خو اینه وازی په روزګان ولایت کې په کورونا وایروس ککړ او نور ناروغان تری و چې اتلاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نور ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم د ستونزې سته. د دې وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی وای روختن ته د داخليدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا وایروس څخه د خوندیتوب نوري لارښوونې باید عملي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پراستولې سمس کې لیکي د ملي د سرخان مرستي پیل شوې دي، خو اړمنې کورنۍ د پویناتر برخمن نه دي. حمیده خانم رنګ د غزنی لیکي حکومت باید طالبانو ته نور امتیاز ورنکړي. شمالي حق پال له لوګر لیکلي دي له فساد سره هغه وخت مبارزه کیدای شي چې حکومت او طالبان سوله وکړي. اتل له زابل لیکي حکومت باید طالبان له بنده خوشي نکړي. عبدالباری خان امرنګ لیکي له طالبانو سره نرمښت پکار نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر پراستوبل سمس کې لیکلي دي کپټي رو کلونو کې له فساد سره جدي مبارزه شوې وای اوس په افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه وو. عبدالرحمن لکابل لیکلی دی لفساد سره هغه وخت مبارزه کیدی شي چې سم قوانین ولرو. خپلواک ساپی لال شنګلی کې د لغمان لال شنګل سوالي سول او جګړه لکه اور او اوبه نصر جوړی شي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې په راستولې سمس کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس سای پر مرګ ویر کړی دی. امید له کابل پر راستولې سمس کې لیکلی دی طالبان او افغان حکومت باید اور بند وکړي که چیرته دوی غواړي چې سولې ته ورسیږي اور بند یې لومړی شرط دی. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر راستولې سمس کې دې ته اشاره کړې ده چې د طالبان او حکومت ترمنځ خبرې کله پیل شي. دا نن هم داس خبر درلو چې تمه ده د دواړو ترمنځ د اجنډا پر سر جدي خبرې پیل شي، خو تر دې دمه پورې څه خبره نشته. ممکن وروسته دا خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکېلو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطانی وویل چې اداره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي دي. دغه خبره د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وکړه او وی ویل چې برید د شپې 12 بجې د اندړو ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی. د پاکستان په شمال ویدیس کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په دازو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان خار کې تر هدف لاندې راغی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې یې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو غوښتنه ترې کړې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید استن دفاع وزارت ته ونموه. استن د عراق او افغانستان په جګړې کې هم دنده ترسره کړې. د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازم احتیال وتنې په وروستۍ شیبه کې بیرته لاس واخیستل شو چې ټاکل شوی وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. او د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بېګا شپه شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لالیگا یا هسپانی استازی بارسلونا ته ماته ورکړه.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره و. اونیس پروګرام د سحر او کاروان ته مخه کوي.
د سحر او کاروان
د ازادي راډیو د نوورېدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاه او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
پالوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. اته زره بنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمشي وو لمنځه یوړل شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل د مواد د حق عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شول چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل. خو د دې نشي موادو د ساتلو